لرخوص خبرنا. سلام و وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور لیم بجه شوی تاست ازادی را لیتا قاگست. د افغانستان لپاره دورو پیدا دی پخوانه شهر زپیر ریفایلا یدیس پا حق ورسیده. د افغانستان لپاره دورو پیدا دی سازولی نن یک شنبه په خپل ایکس پانا که د هغې د مړینې خبر ورکړه، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه ده کړې. دغه سازولی لیکلی چې رفایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د شهر سفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس سنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناکه بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یوه بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بېلابېلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. وروسته خبرم دا چې د روسیې د بندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړو لورو هڅه وي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبر ایجنس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم. د نن ومو ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل و، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. دو زره څلورشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه ښځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازې ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانع کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نښودل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونه وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړ. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزده خدمات قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډېر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې یې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو یو سل شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته د دغو قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکررې تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکه، هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو تلی حقانی شبکه دی وزیر خلیل حقانی ترور او خود درچه د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2024 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 سلنه زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تېر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه مقاومت جبهې او آزادۍ جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله، همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2000 نه زیات نظامي عملیات دي خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. په افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزی کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریبان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 160 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی پر ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادي نظام نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او 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 یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی. او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور داده چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي. او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي. او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډیپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي کې په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلانې علم دی حاصل شي، فلانې دی حاصل نه شي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري. ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حقله، اسلام واضح دی په دې حقله، دلته کوم اختصاص د علومو نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په اوسنی وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعديږي، د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده، دا کوم د اسلام حکم نه ده، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې گئی چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه وخت کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورنډ د نه منلو پر خپلو کاني او طبیعي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا یې هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله یې د امریکا پام بیا ځان ته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې هغه هم خبرې کړې دي. نو دې ته به انتظار کول وایي، خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنی ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یووړ او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دسته جمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، که دا د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تو منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د څرخه کې د سکوت مرموزه پیښه کې ووژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کسام سخت دریزی سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل سوی او مات سوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د دې خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د ده حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړي او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان پلویان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقص هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملي ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې اوس تازه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا په ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې، تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې اووم ورځ رانغاړم. نوی کال مو بختور.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.